مشال ریډیو په بل خبرونه کې مزه بوریوال کاکړ هر کلی کوم وخت په پښتونخوا کې د غرمې 12 بجې سوی په دې اوساته خبرونه کې تاسو ته د پښتونخوا پاکستان افغانستان سیمه او نړۍ په اړه یو شمېر ریپورتونه شننه وړاندې کوو خو تر دې هر څلمه خبره د دې سات خبرونه وورو چې ګلایازي وړاندې کوي
ستړي مشر لومړی د خبرونو سر ټکی د پاکستان وزیر اعظم میاں محمد نواز شریف باندې د امریکا د ولسمشر باراک اوباما سره په سپین ماڼۍ کې ملاقات کوي د کندهار د سپین بولدک د پولیسو په یو مرکز ډلیز برید کې څلور حمله کوونکي او یو پولیس والا وژل شوی دي او د سارون کې وی ډلې ویلي چې د شام په شمال ختیځ صوبه کې په یو روغتون د روسي الوتکو هوایي برید کې لږ تر لږه 12 کسان وژل شوی دي اوس د خبرونو تفصیل تما کېږي چې د پاکستان وزیر اعظم میاں محمد نواز شریف نن د امریکا ولسمشر باراک اوباما سره په ملاقات کې د وړو تکتیکی اټمي وسلو د استعمال د محدودولو د غوښتنې سخت مخالفت وکړي پاکستان په دې ټینګار کوي چې دغه وسلې له خپل گاونډي سیال هیواد هند څخه د دفاع لپاره جوړوي هند هم یو جوهري طاقت دی خو امریکا په دې ویر لري چې دغه وسلو سره سیمه چې له د مخې ناقلاره ده نور غیر مستحکم کول شي ځکه چې وړې تکتیکی وسلې په اسانۍ سره په جنگ کې کارول کېدی شي او په اسانۍ سره یې اروپا کې هم ترلاسه کول شي نواز شریف به باراک اوباما سره په سپینه ماڼۍ کې لیده کاته کوي او امریکا به له پاکستانه ژمنه اخلي چې هغه اټمي وسلې دې نه جوړوي او نه دې کاروي چې لویدیځ سیډونکي وای دومره وړي او د وګې په راکټ وشتونکي تغول کېدی شي خو پاکستاني چارواکي د سپینه ماڼۍ غوښتنې بې دلیل بولي د پاکستان وزیر اعظم میاں محمد نواز شریف پرون د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری سره ملاقات کړی دی په دې ملاقات کې دواړو مشرانو وی چې ترهګری دواړو هیوادونو لپاره چیلنج دی او د دې پر ضد به جګړې ته دوام ورکړي همدارس وزیر اعظم په واشنگټن کې د سوداګرۍ خونې یا چیمبر اف کامرس کې د پاکستان او امریکایي سوداګرانو یوې غونډې ته وینا وکړه او وی ویل چې پاکستان د سرمایه کارۍ لپاره محفوظ ځای دی نوموړي زیاته کړه امریکا د پاکستان لپاره یو مهم اقتصادي ملګری هیواد دی زیاتره امریکایي کمپنیانو په پاکستان کې د اربونو ډالرو سرمایه کاری کړې ده پاکستان به امریکایي کاروباریان دې ته وهڅوي چې په دې هیواد کې سرمایه کاری وکړي نواز شریف زیاته کړه چې د دوی حکومت په 2013 کال کې د نچکارۍ عمل شروع کړی و او چې مقصد یې د ادارو صلاحیت نور پیاوړی کول او ولسته سهولتونه ورکول دي د جنوبی وزیرستان هیډ کوارټر وانه په کلوشا او رستم بازار سره نږدې سیمه کې امنیتی سرتیرو د لټون عملیاتو پر مهال اته وسلوال طالبان نیولې دي پولیټیکل تنظیمي او چارواکي نن مشال لړی ته ویل چې امنیتی اهلکارو تیر شپه په کلوشا سیمه کې لټون عملیاتو پر مهال 15 او نن سار وختي رستم بازار سره نږدې درې نور وسلوال طالبان نیولې دي وسلوالو طالبانو په دې اړه سندې ویلي د شمالي وزیرستان ټولو سیاسي ګوندونو اتحادیه مشرانو له حکومت غوښتنه کړې چې د سیمه تعلیم یافته ځوانانو ته په غیر سرکاري ادارو کې د روزګار موقع ورکړي پرون په بنو پریس کلب کې د خبري غونډې پر مهال د شمالي وزیرستان ټولو سیاسي ګوندونو اتحادیه مشرانو ویل چې د حکومتي اجمنو باوجود په غیر سرکاري ادارو کې د میرټ خلاف برتیر شوې دي په دې موقع د عوامي نشتل ګوند یو ځای مشر ملک نثار علي خان ویل
متاثرین تکیم سامان درې نک بنو شه دو تکیم کرپشن وخته دا او د میرټ خلاف کې برتی وخته دی د خلاف میر د خپل پریس کانفرنس وکړو مختلف میج ان جی اوز دي او سمره د میج راشن پانس چونکه د حکومت پاکستان د میج سره دا وعده کړی و قانوني چې تاسو 88% د بتو سره خلک بده شه برتی کیږي میج 20% د خلک بده شه نه دا برتی شوه لہذا میج ته د خپل کوټه خپل پی راکړه
د سیاسي ګوندونو مشرانو له حکومت او غختل چې د کډوالو لپاره را لګل شوی امداد کې د درغلي او پلټنې وکړي د کندهار د سپین بولدک د پولیسو په یو مرکز ډلیز برید کې څلور حمله کوونکي او یو پولیس والا وژل شوی دی د غبري تیر ماښام د وو بجو خواته پیل شو د کندهار د والی ویان سمیم خپلواک وای چې لومړی یو برید کوونکي له چاودونکو موادو ډک موټر سایکل د پولیسو مرکز د دروازې مخې ته وچاو او رسو درې تنه نور دغه ودانۍ ته ننوتل د خپلواک په وینا درې سره برید کوونکي تر نیم ساعت جګړې وروسته وژل شول په دې حمله کې دوه تنه سرحدي پولیس ټپیان شوي هم دي طالبانو د پیښې ذمهواري منلې او وای اته پولیس والی وژلې دي د جوزجان خم اب ولسوالۍ له طالبانو تصفیه شوه دا خبره د افغان ولسمشر محمد اشرف غنی لومړی مرستیال عبدالرشید دوستم تیر ماښام رسنیو ته وکړه او وی ویل کچرته جمهور رئیس اجازه ورکړي په نورو ولایتونو کې به هم عملیات وکړي. جنرال دوستم وایي د خما په ولسوالۍ کې تر شلو ډیر یاغیان وژلي او دیش یې ژوندی نیولی دی. ویل کیږي په دې جګړه کې د ملي اردو شپږ سرتیري هم وژل شوي دي. تازه د مشال رادیو نه خبرونه اوري. د سارون کې یوې ډلې پرون ویلي د شام په شمال ختیځ ادلیب صوبه کې په یو روغتون د روسي الوتکو هوایي برید کې لږ تر لږه 12 کسان وژل شوي چې پکې د روغتون عمله هم شامله ده. په لندن کې میش د شام د بشري حقوقو د سارنې ډلې مشر رامي عبدالرحمن وای دغه هوایي برید د ګل په ورځ ناوخته د سارمن خارګوټي کې شوې. په وژل شوو کې یو فیزیوتراپیست، یو نرس او د شهري دفاع غړي شامل دي. د شام او امریکایي میډیکل سوسایټي ادارې چې دغه روغتون یې چلولو په خپل فیسبوک پاڼه کې لیکلي چې دغه روغتون نیغ په نیغه په نخه کړل شوی دی چې پکې دوه کارکوونکي وژل شوي او ودانۍ ته سخت زیان رسیدلی دی. بلخوا د شام خبري ایجنسی ویلي د روسي الوتکو په هوایي برید کې د ترهګرو مرکز تباه کړل شوی دی خو د روغتون ذکر پکې نه دی شوی. او وروسته خبر د امریکا مرستیال ولسمشر جو بایدن وای دی به د 2018 کال د ولسمشر انتخاباتو ته ځان کاندید نکړي. جو بایدن دا خبره تیر ورځ په اسمینه ماڼۍ کې وکړه. د ډیموکراټانو په کاندیدانو کې اوس هیلی کلینټن تر نورو مخکښه ده. یو شمیر څېړونکو په دې باور دي که بایدن ځان کاندید کړی وای نو د هیلی کلینټن انتخاباتي هلې ځلې به یې اغیزمن کړی وي. دا د مشال رادیو خبرونه. اوس هم له اسلام آباد د مشال رادیو خبریال سراج زهیر نه د موسم حال او د کرنسی به اورو.
نن ته زیارت پورس د پیښور کرنسی بازار نه اغستل شوی د کرنسی نرخونه یو امریکای ډالر په یو سلسلو روپی او یا پیسې اغستل کیږي او په یو سلسلو روپی 95 پیسې خرڅول کیږي. یو پاوند په یو سل یو شپږ روپی او په یو سل یو شپږ روپی او یا پیسې. یو یورو په یو سل 43 روپی 50 پیسې او په یو سل 19 روپی. د متحده عرب امارات درهم 23 روپی 50 پیسې او 23 روپی او یا پیسې. د سعودي عرب ریال 23 روپی او یا پیسې او 23 روپی 90 پیسې. او یو افغانی په یو روپی شپېته پیسې او په یو روپی دوه شپېته پیسې. او 204 اتیا ایرانی ریال په یو پاکستانی روپی اغستل کیږي او 206 اتیا ایرانی ریال په یو پاکستانی روپی خرڅول کیږي. اوس موسم حال د موسمیاتو د محکمې په وینا سبا د جمعې په ورځ به په پېښور، بنو او کوټه کې په یو نیم ځای کې وریځې خورې وي او په پېښور کې به درجه حرارت کم نه کم 13 او زیات نه زیات 9 بنو کې 19 او 20 او کوټه کې به کم نه کم 10 او زیات نه زیات 40 ډیګري سینټي ګریډ وي.
خبرونه مو له مشال ریډیو څخه واورېدل چې ګلایاز او سراج زهیر وړاندې کول. د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف نن په واشنگتن کې له امریکایي ولسمشر باراک اوباما سره د افغانستان په ګډون پر یو شمیر مسلو خبرې اترې کوي. د شمالي وزیرستان د سیاسي ګوندونو اتحاد وای په غیر حکومتي ادارو کې دي د شمالي وزیرستان لوستو کسانو ته روزګار ورکړل سي. د یاد اتحاد مخکښ ملک نثار علي خان وای
چونکی د حکومت پاکستان د مشره دا وعده کړی و قانوني چې تاسو 88% د تاسو خلک په دې شبر تکیږي امیر 20% د خلک په دې شنه ده برتې شوه
ونه.
پاکستانی چارواکي وایي چې د افغانستان د کندوز جګړه ځپلو ته د مرستې په توګه غنم ورلېږي. د بلوچستان د پرمختګ ادارې د تښتول سو کسانو کورنۍ وایي د دوی خپلوان دي خوشی کړل سي.
موږ او زموږ ګل خاندان سکم دی موږ د مطالبه کوو له طالبانو زخه سیبایي د انساني همدردی پر بنیاد باندې د زموږ کم خلک ستاس وړي دي او بنديان کړیم دي دار اخلاص کاست زموږ په کورو کې ډیر بد حالات دي.
د افغانستان د لوړو زده کړو په خوانی وزیر محمود سوما د اروپا په اتریش کې تر مړ کېدو وروسته په خوست کې خاور ته وسپارل شو.
د افغانستان د معارف د پوره کیمیا ولې کله دا کیمیا د ووم سین نه تر دولسم سین په پرا تدریسیږي تدریسی دا او دا بو تدریسیږي.
د دې تر څنګ د سیمې او نړۍ په اړه یو شمېر نور رپورټونه او شننې هم د دې غړي برخه دي. اوریدو ته له مشال ریډیو سره اوسئ. تاسو زموږ غږ له مشال ریډیو څخه اورئ. د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف د امریکا د څلور ورځني سفر پر مهال نن په واشنگټن کې له ولسمشر بارک اوباما سره د افغانستان په ګډون پر یو شمېر مسلو خبرې اترې وکړې. نوموړي تېره ورځ هم مصروف درلوده او یو شمېر ملاقاتونه کړې دي. زموږ همکار ګلایاز په واشنگټن کې د ډیوا ریډیو له خبریال افتخار حسین سره مرکه کړې. له هغه څخه یې پوښتلې چې پاکستاني وزیر اعظم نواز شریف د چهارشنبې ورځ څنګه تېره کړه. افتخار حسین وایي
پاکستان وزیر اعظم میاں نواز شریف ته واشنگټن ته سفر په مهال چې دوه مهم ملاقاتونه کړي دي، په دې کې د امریکا خارجه چارو سیکرټر جان کیری سره ملاقات او دویم دا چې په واشنگټن کې چیمبر اف کامرس کې د امریکایي او پاکستانی کاروباري خلکو ته وینا او دوی سره ملاقاتونه. په دې کې اول تفصیل غواړم چې درکم د خارجه سیکرټر جان کیری سره د ملاقات په دغه وخت دی ویل چې امریکا او پاکستان د ترهګری پر ضد وګړي هڅه کوي او ترهګری د دواړو په ګډه باندې یو چیلنج دی. د میا نواز شریف او د جان کیری چې کوم ملاقات وو په دې کې ډېری خبرې په مختلفو موضوعاتو چې کوم د ایم بی سی لخوا یا وروسته زمونږ د چارواکو سره خبرې وشولې او نور کوم معلومات په مطبوعاتو کې مونږ ترلاسه شوي دي، په هغه کې مهم ټکي هم د ترهګری پر ضد د جګړې خبرې وې. رازو د چیمبر اف کامرس دغه موضوع ته په دې کې د پاکستان وزیر اعظم میاں نواز شریف ناستو خلکو ته امریکایي کاروباریانو ته دا پیغام ورکو چې د دوی حکومت په ترهګری پر ضد ګامونه اخیستي، پاکستان اوس د سرمایه‌کارۍ لپاره یو محفوظ ځای دی. دوی په پاکستان کې د غټو پروژو ذکر وکړ، په سیمه کې د اقتصادي یووالي ذکر وکړ، افغانستان سره د ترانزیت ټریډ کوم چې غټ یو کاروباري لوزنامه ده وای چې پاکستان ژمنه لري په سیمه کې امن او په سیمه کې د کاروبار لپاره به همیشه خپل مثبت رول لوبوي.
افتخار کدار ته وای چې د میاں محمد نواز شریف د نننې ورځې چا سره ملاقاتونه متوقع دي.
ګلیاز تر ټولو مهم د دې سفر چې کوم ملاقات دی هغه د امریکا صدر براک اوباما سره دی، او هغه به څنګه تاسو وایئ دغه بنن کیږي. په دې کې یولس بجې د ځایي وخت مطابق ته وخت ښودلې شوی مطبوعاتو ته او خبریالانو ته. په دغه ملاقات کې چې دی تر ټولو مهم موضوع چې تر اوسه پورې مونږ د امریکایي چارواکو څخه اورېدلې یا مطبوعاتو یا پاکستاني چارواکو نه، نو هغه د افغانستان موضوع ده. افغانستان په امن کې د پاکستان مثبت کردار دا په خاصه توګه کله چې تیره هفته د امریکا صدر براک اوباما خبرې کولې او د افغانستان څخه د امریکایي عسکرو د راوستلو پلان وزنډو، په دغه موقع هم په واضح ټکو کې ویلو چې د پاکستان وزیر اعظم میاں نواز شریف د سفر په محل به دغه سره په دغه موضوع غږیږي. په دې کې دویمه مهمه موضوع د پاکستان د اټومي وسلې جوړولو د پروګرام خبرې دي، خو په دې کې بنیادی نقطه دا ده چې د پاکستان لخوا کوم پروګرام دی کې دي شي د ټاکټیکل نیوکلیر ویپنز کوم چې ویل کیږي پاکستان جوړی د دې د محدود کولو لپاره امریکا د پاکستان سره یو لوزنامه لاسلیک کړي. پاکستان نه دې تایید نه کړي، چارواکو ویلي دي چې کوم لوزنامه باندې خبرې نه کیږي بلکې عمومي خبرې به کیږي.
تاسو مشال ریډیو ته غوږیست. د امریکایي ولسمشر بارک اوباما او پاکستانی وزیر اعظم نواز شریف ملاقات به د امریکا او پاکستان پر خپل منځي اړیکو څومره اغیز ولري او د سیمه ییزې همکارۍ لپاره به د امریکا له افغان له پاکستان څخه غوښتنه وي. همدا پښتني زموږ همکار داود خټک د امریکا د واشنگټن په ویلسن مرکز کې د سیاسي او نړیوالو چارو له څېړنکارو مایکل کوګلمن څخه کړی دی. دی وایي
زه په دې خبر یم چې د پاکستاني وزیر اعظم نواز شریف امریکا ته د سفر او له امریکایي ولسمشر بارک اوباما سره د لیدو په اړه په پاکستان کې هیجان دی او رسنۍ هم له دې ډېرې تمې لري، خو زه بل فکر کوم موږ باید زیاتې هیلې ونه لرو. زما په فکر د امریکا او پاکستان اړیکو نوعیت د بدلېدو په حال کې دی. لږ تر لږه د امریکا له نظر سره سم دا اړیکې بدلې شي. له هغه وخت راهیسې چې موږ په افغانستان کې فعاله جګړه پای ته رسولې، نو پاکستان د امریکا په ستراتیژي منظرنامې کې هسې جوت نه دی لکه پخوا چې
تاسې څه فکر کوئ چې نواز شریف تر څومره حده د پاکستان په خارجه پالیسي اختیار لري.
تر کومه چې د امریکا یا یو بل هیواد په اړه د خارجه پالیسۍ خبره ده، نو نواز شریف په دې تیر یو کال یا دغه هومره موده کې ډیر کمزوری شوی، او همدا وجه ده چې د دغه ملاقاتونو نه چې نواز شریف د چارواکو سره په واشنگتن کې کوي د ډیرو نتایجو تمه نشو لرلی.
تاسو دا فکر کوئ چې امریکا د افغانستان د روغې جوړې د عمل په اړه په پاکستان فشار راوړلی شي؟
زما په فکر امریکا به هڅه کوي چې نواز شریف بیا هغه مقام ته راولي کله چې په حیرانوونکي توګه د پاکستان او افغانستان په خپل منځي اړیکو کې شوالی تر سترګو شو. بې شکه دغه شوالی د جرنیل راحیل شریف د کردار په وجه رامنځته شوی و، نه چې د نواز شریف له
وجه. په پاکستان کې داسې ویل کیږي چې وزیر اعظم نواز شریف به له امریکا د سیویلین نیوکلیر ټیکنالوژۍ غوښتنه کوي. آیا امریکا دې ته تیار ده چې د پاکستان سره داسې یو لوزنامه وکړي؟
دا یوازې یو خوب دی او رښتیا نه دی. زما په فکر پاکستان چې له امریکا سره پر ملکي یا سیول اټومي معاهدې ټینګار کوي، نو یوازې د دې لپاره چې هغه څه ترلاسه کړي چې هند حاصل کړي. زه دا تصور هم نشم کولای چې پاکستان به د ملکي اټومي تړون لپاره ضروري شرایط ومني او خپل اټومي پروګرام به محدود کړي. بل تل ته په امریکا کې د پاکستان ضد یو ډول د دښمنۍ احساسات دي، په ځانګړي ډول په کانګرس کې. نو زما فکر دی چې که داسې تړون کیږي، نو په امریکا کې به دننه ډېر زیات سیاسي خنډونه وي، ځکه چې د همدې مشکلاتو له کبله له هند سره هم تړون په ډېره ګرانه منظور کړل شو.
د شمالي وزیرستان د ټولو ګوندونو سیاسي اتحاد وایي چې په غیر حکومتي ادارو کې دي د دوی ځوانانو او پیغلو ته د کار زمينه برابره سي. د یاد اتحاد مشرانو د چهارشنبې په ورځ ناوخته په بنو کې تر یو خبري غونډه وروسته له مشال رادیو سره په خبرو کې ویل چې حکومت له دوی سره ژمنې کړې وي خو اوس یې نه پوره کوي. دې سیاسي مشرانو یو شمېر نورې نیوکې او غوښتنې هم درلودې. تفصیل به د مشال رادیو د خبریال عمر دراز وزیر په دې رپورټ کې واورو.
شمالی وزیرستان آل پارٹی سیاسی اتحاد مشرانو بنو پریس کلب کې په خبری غونډه کې دولت نه غوښتنه وکړه چې کډوالو لپاره کارکون کې غیر سرکاري تنظیمونو کې دي. د شمالی وزیرستان کډوالو نرینه او زنانه تعلیم یافته ځوانانو ته موقع ورکړل شي، څنګه چې د دوی په وینا دولت ورسره په اول کې ژمنې کړې. خبری غونډې پر مهال دوی په پولیټیکل انتظامیه نیوکې وکړې چې د دفتر ټول عملای وزیرستان ته بدله کړې او بنو خوشا کې میشته کډوال دفتری کارونو پسې د کډاو سره مخ دي. د شمالي وزیرستان عوامي نېشنل ګوند غړی ملک نثار علي خان مشال ریډیو ته وویل میرټ خلاف په این جی اوګانو کې چې کمی برتۍ کیږي په هغې کې د دوی ته کوټا پوره شي، څنګه چې ورسره وعده شوې.
متاثرینو ته کوم سامان درې بنو شي، دلته کوم کرپشن وخته ده او د میرټ خلاف کومې برتۍ وخته دي، د خلاف موږ د خپل پریس کانفرنس وکړو. مختلفې موږ این جی اوز دي او سمره د موږ راشن پانچ دي، چونکې د حکومت پاکستان د موږ سره دا وعده کړې وه قانوني چې تاسو 80% به تاسو خلک په دې شي برتۍ کېږي، موږ 20% خلک په دې شي نه ده برتۍ شوه. لهذا موږ ته د خپل کوټه خپله پرې راکړه شي. ترکیې نه چې کوم سامان راغله وه د اوسې خاندانې انتهایي کرپشن شوه ده، هغه کرپشن تحقیقات وشي. او د کوم دولت کې موجوده د هلال احمر چیرمن ده، موږ د حکومت نه لاغه مطالبه کوي چې څنګه دا یو سیاسي سړی ده، د هغه ادارې ته دا یو غیر سیاسي سړی رول شي.
شمالي وزیرستان پاکستان پیپلز ګوند غړی ملک غلام وای پولیټیکل انتظامیا نن بنو میران شاه شهره باندې د تجارت خلاصولو هڅه کوي، خو د غلط آباد خلک بیا واپس نه لګي او دغه خلک یې هیر کړي چې په مشکل کې د کډوالې ژوند کوي.
د غلام خان د بانی پر کوم روډ دی، په دې روډ باندې خو لویه بودی د دارو رابی دی کلیر کړای نه یو، خو موږ په دا نه پوهېږي چې پولیټیکل په دا باندې زیر ویر کوي چې روډ دا کولاو شي، ټریډ دا په کوه کولاو شي. ګوره د دې کې زمونږ دای دی پیڅه کوم کې رینا دي ټول دا علاقې خلک سره بي دي کوبل چې دای روډ محفوظ وي، خو د مو علاقې هم محفوظ ده. دای په باندې توجه نه ورکړي چې دلته موږ په ارجنټینا کې کوم خال پرتا دی، دای د ترانزټ ولتای چې آزاد ور کوي چې دا د مپا دې پورا دی. بیا مو دا ومه وټر ګاډی ته هاندای چې آزاد ور کو چې ها په تلای رتلای شي عوام دا واپو واپس خپل کېنه چې دای ابوت کو روزګاری جوړ شي، کاروباری جوړ شي، تعلیمي بحال شي.
یو مشر ولایت شاوای پولیټیکل انتظامیه کیمپ افیس بنو کې د شناختی کارډ یا ډومیسایل لپاره یو فارم په میاش کې هم نشي دسخط کولای.
مونږ نن سلوارم اورېږو چې تحصیل تعلق شو بیا مور دی یو منشینا د افتخات پکړه د کې تحصیلدار نه پکې بیا سال ورسی شي د کې پیر نه پکې بیا سال ورسی شي د کې پیر نه پکې بیا سال ورسی شي د میاش په مور تیرا شو د خلا می کړی دو یې شنختی دی پورا او او تحصیلینا دی یو تحصیلدار دا یو منشی دا کلا می رم شاول تب روای کلا می ریلی ول تر روای کلا شویس می مو مل تر ټول یې بدل کړی مې ربانی دا اوسی د خلک ته ډیر تکلیف ته ولاس راکړي لپی دا موجود دی او عملا نشتانه پوس عملا شتا خلک دې لر بازري سک پر کار کړم مر بازري سک په خیر تر بازري
خبري غونډه کې دوی دا هم مویل چې دا کډوالو مختلف وستونزو په هورولو باندې متعلقه محکمه توجه ورکړي او څنګه چې ورسره دولت واده کړي هغه دې سرته ورسوي. عمر دراز وزیر مشال ریډیو بنو.
پاکستان د افغانستان په کندوز کې د طالبانو تر برید وروسته د خوراکي موادو د کمښت د مخنیوي لپاره د یو جهاز غنم ور لیږلو اعلان کړی دی. د پاکستان وزیر اعظم له دفتره په خبره سوې خبر پاڼه کې راغلی چې دا پریکړه وزیر اعظم نواز شریف کړي او د بهرنیو چارو وزارت ته امر کړی چې عملي کړي. د مشال ریډیو خبریال زبی الله شفق په دې اړه رپورټ لري.
پاکستان د افغانستان په شمال ولایت کندوز کې تر جګړې وروسته د خوراکي توکو د کمښت مخنیوي او د دې ولایت له اوسیدونکو سره د مرستې په هدف کندوز ته د یو جهاز غنمو د لیږلو اعلان کړی دی. دا په داسې حال کې ده چې د افغان دولت وسلوالو مخالفینو څو موده وړاندې د افغانستان پر کندوز ولایت له سوخه او برید وکړ او څو ورځې دا ولایت تر خپلې ولکې لاندې وساته چې بیا وروسته افغان امنیتي ځواکونو د ځانګړو عملیاتو په ترڅ کې یاد ولایت له وسلوالو بیرته ونیو. ویل کېږي چې د څو ورځو پرله پسې جګړو له امله د کندوز ولایت اوسیدونکي د یو شمېر خوراکي موادو لکه مخ سره مخ شوي چې په نتیجه کې په دې ولایت کې د خوراکي موادو بیې هم لوړې شوې دي. د پاکستان د دولتي توریزم د راپور له مخې د دې هیواد صدر اعظم نواز شریف د چهارشنبې په ورځ د پاکستان بهرنیو چارو وزارت ته امر کړی چې په کندوز کې د کډوالو د بیرته ستنېدو پر مهال د خوراکي موادو د کمښت د پوره کولو په هدف یو جهاز غنم ور ولېږي. د پاکستان حکومت وایي دا د کندوز ولایت له خلکو سره د پاکستاني حکومت او د دې هیواد دولس د نیکو پیرزینو د لړۍ یوه کړی ده او باید په ښه نظر ورته وکتل شي. پاکستان په داسې وخت کې په کندوز کې له افغان ولس سره د غنمو د مرستې اعلان کړی چې په دې وروستۍ کې د اسلام آباد او کابل اړیکې په افغانستان کې د تروریستي بریدونو د ډېرېدو او پر یو بل د تورونو لګولو له امله ترینګلې شوي دي. له بلې خوا بیا د پاکستان د سیاسي او سیمه ییزو چارو ځینې څارونکي له کندوز سره د پاکستان د مرستو د اعلان هرکلی کوي خو د دې تر څنګ ټینګار کوي چې پاکستان د مرستو د لړۍ په څیر د افغانستان په اړه په خپلو پالیسۍ کې هم بدلون راولي. د سیاسي چارو څارونکي نظیف خان په دې اړه ازادي راډیو ته وایي
دا یو ښه اقدام دی. دا شاید چې افغان ګورنمنټ باندې او د هغه په خلکو باندې یو ښه تاثیر وکړي او سره پاکستان په افغان پالیسۍ کې بنیادی چینج وکړي. د افغانستان امن د پاکستان د اصل او ترقۍ سره تړل شوی دی. تر څو پورې چې پاکستان د دې جنګي پالیسۍ نه توبه نه وسي د پرخي نه د ترقۍ پورې پاکستان کې نه امن راځي نه په پاکستان کې بیا ترقۍ کیږي. د نواز شریف د حکومت لپاره پاکستان لپاره او سره چې کومه دی د ښه او د روغ کار لپاره او د امن د پاره د افغانستان د پاره یعنی اقدامات وکړي.
د نظیف خان په خبره یو شتمه پیړۍ په ګاونډي هیوادونو کې د لاسوهنې پیړۍ نه بلکې د اقتصادي پرمختګ پیړۍ ده چې یوازې په سولیز چاپریال کې ترلاسه کیدای شي. د یادونه ورته چې د پاکستان صدر اعظم نواز شریف اوس مهال د امریکا په سفر دی هیواد کې دی او ټاکل شوی چې نوموړی به د امریکا د متحده ایالاتو له ولسمشر باراک اوباما او نورو چارواکو سره وګوري او پر نورو موضوعاتو سربیره به ورسره د افغانستان د سولې په پروسې او یو شمېر اړوندو مسایلو خبرې وکړي.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یویش.
د بلوچستان له پښتون میشتې سیمې کلاسف الله څخه په سپتمبر میاشت کې د بلوچستان د ډیولپمنټ اتارټي محکمې شپږ کارکوونکي وسلوالو تښتولي وو چې په دې وروستیو کې پاکستانیو طالبانو یو ویډیو خپره کړې ده. د تښتول شویو کسانو کورنۍ له طالبانو خواست کوي چې تښتول شوي کسان دې خوشې کړي. دوی له مشال رادیو سره په خبرو کې وویل چې په کورونو کې ډیر بد حالت دی. تفصیل به خدای نور ناصر راکړي.
د بلوچستان ډیولپمنټ اتارټي یا د بلوچستان د پرمختګ چارو ادارې د تښتول شویو کسانو کورنۍ له تحریک طالبان مسعود ډلې څخه خواست کوي چې د انساني همدردۍ په بنیاد دی ټول تښتول شوي کسان راخوشي کړي. د باچا خان په نامه د یو تښتول شوي کس د کورنۍ غړی سکندر خان د مشال رادیو له لارې له طالبانو داسې خواست کوي:
موږ او زموږ ګل خاندان سکم دی مرده مطالبه کوو له طالبانو څخه سیبایي د انساني همدردۍ پر بنیاد باندې د زموږ کم خلک ستاسو
وړي دي او بندیان کړیم دي دار اخلاص کا استاز مور په کورو کې ډیر بد حالات دي
د سکندر په خبره د بچا خان او زامن او لونی دي چې په خبره نه یوازې دا بچان در پدره دي بلکې د سپینسر مور او ټول خپلوانې پسې خپه دي
بچان ډیر سخت پریشان دي یو لور خګر سره اوس د ټیمنټل د ګر سره د په هغه باندې ډیر سخت پریشان ده مور د سپینسر مور د هغه د حالت کې د کور تمام سکم دي هغه دا برداشت نشي زیات مزید دا برداشت نشي کولای سي دوی نسر اخلاص نو کور ته بادي بربادي
اجاز احمد چې د تشتول سبي موټر چلون کی حمید الله ورور دی له مشال رادیو سره په خبرو کې وویل مور او پلار یې په ورور پسې ډیر پریشان دي او تشتون کې دي د بشريت پر اساس د دوی لورور سره ټول تشتون کې خوشی کړی
بس ساري پریشان سر خاندان پورا فیملی چھوٹے چھوٹے بچے
زمش پکور کې ټول پریشان یو د واډه واډه ماشومان دي چې له څلورو کلونو نیولې بیا تر شپږو میاشتو پورې یو عمر نه دي هغه ټول پسې خفه دي زمش پلار چې د زړه ناروغ دي هغه هم سخت خفه دي موږ د انساني همدردی په بنیاد خواست کو چې زموږ ورور دی را خوشی کړی د ویل ورده چې د روان کال د سپتمبر په 14 نیټه نامعلوم وسلوالو د کلا سیف الله مرغا فقیرزی سیمه څخه د بی ډی ای شپږ کارکونکي تښتولي وو چې په دې ورسیو کې د پاکستانی طالبانو مسعود ډلې لخوا مشال راډیو ته لومړنۍ ویډیو را لېږل سوې چې په کې دا تښتول سوي کسان د بلوچستان له اعلی وزیر ډاکټر عبدالمالک بلوڅ او نورو حکومتي چارواکو څخه د وسلوالو د غوښتنو د پوره کېدو او د دوی د خلاصېدو خواست کوي خدای نور ناصر مشال راډیو کوټه
مشال راډیو ستاسو په خوخه ستاسو په جبه
د فارم پالیسی مجلې په یو مقاله کې راغلي چې او بخشي د دغه پاړه به ریپورت ورسته واري او اوس په هم د افغانستان د لوړو زده کړو د پخوانی او وزیر پوهاند محمود سوما د جنازي پاړه ریپورت وړي نوموړي د اروپا د اوتریش هیواد په ویانا ښار کې په حق ورسید او تیر ورځې په خوست کې مړې خاور ته وسپارل شو د مشال رډي خبر بریال نجیب الله لوخیل په دې اړه ریپورت لري
د افغانستان د لوړو زده کړو د پخوانی وزیر پوهان محمود سوما د جنازې په مراسمو کې د خوست د لوړو زده کړو د مؤسسو او شیخ زاید پوهنتون استادانو د سیاسي ګوندونو او ټولنیزو سازمانونو غړو او د سوما سلګونو نږدې خپلوانو او دوستانو برخه درلوده محمود سوما د بیروت په امریکایي پوهنتون کې د ماسټر په کچه د ساینسي مضمون کیمیا په برخه کې لوړې زده کړې کړې وي او د افغانستان د ښوونیز نصاب د ډېرې ټولګیو لپاره د کیمیا کتابونه لیکلي ول په خوست کې د همکارۍ د شورا مشر سخی جان سرحدي وایي چې محمود سوما علمی شخصیت او د خپل کری او سیمه ور اخوه ټول هوا ته په علمی ډګر کې ډیر خدمت کړی دی
مرحوم سوما صاحب یو علمی شخصیت او د نه تنها د وکلی و کور و منطقه د پر بلکې د ټول افغانستان د پر ډیر لوی عظیم خدمت کړی دی د افغانستان د معرف د پر کیمیا ولې کلا دا کیمیا دی و هم سیم نه تر دول سم سن فپرا تدریسیږي تدریسیدا او دا بو تدریسیږي
محمود سوما په افغانستان کې اوږده سیاسي سابقه درلوده او د سور له تحول وروسته د لوړو زده کړو وزیر وټاکل شو د سیاسي چارو کارپو یوسف انتظار وایي سومانه یوازې علمي کسو بلکې مطرح سیاسي شخصیت هم و
دا د دې ترڅنګ چې یو علمي او اکاډمیک شخصیت او یو سیاسي شخصیت هم و د سیاسي مبارزه کوله په افغانستان کې او د هیله ورمنه دا و چې څنګه وکولی شي افغانستان ترقۍ په لور د سوکالۍ په لور همسره د تمدن په لور پرمختګ وکړي او خلک ښه ژوند برخوردار وي
زاید شهنګر چې د مرحوم سوما کلیوال دی وایي
کله چې د کابل کې لوړې زده کړې کولې د ژمي په رخصتیو کې به چې خوست راغی کلي ته به راغی د کلي ځوانان نوي ځوانان او ماشومان به یې سهار او ماښام کې نه ولیو ټولو ته به درسونه ویل
د سوما مشر زوی چې د پلار له جنازې سره د اوتریش څخه راغلی وای پلار خپل هیواد کور او کلی سره ډیره مینه درلوده او تر پای د خپل هیواد د آبادۍ هیله او مینه کم نه شوه
د ما پلار لکه څنګه چې یو ښه او مهربان او استاد وو همداسې یو ښه او مهربان پلار هم وو موږ ته به همیشه د وطن والی او د وطن سره د مینې درسونه به مونږ ته راکول او نه تنها مونږ ته بلکې د مینه وا چې د ټول زده کوونکي باید د وطنوالۍ او د وطن سره د مینې درسونه زده کړي.
یاد دیوی محمود سوماب کابل کې د کورنیو جګړو پر مهال پاکستان ته کډوال شو او درې کاله له خپلې کورنۍ سره یو ځای په پیښور کې و او وروسته د هغه ځای اروپا ته ولاړ او له دوه لسیزو راهیسې د خپلې کورنۍ سره یو ځای په اتریش کې اوسېده او همالته د زړه او پښتورګو د ناروغۍ له کبله یې د تېرې جمعې په ورځ د اته اویا کلونو په عمر د تل لپاره له دې فاني نړۍ سره مخه وکړه.
تبصری، شننی، خبرونه، رپورتونه،
اکسونا، ویدیوگانی او د مشال اونیز خبرونه
سمون په ویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلی او ریدلی او لیدلی شی.
په پښتونخوا کې د غرمې 12 نیم بجې سوې. ګلیا زرا سره په سټوډیو کې دی راځي چې له هغه څخه د دې سات خبرونه لنډیز واورو.
تما کیږي چې د پاکستان وزیر اعظم میا محمد نواز شریف به نن د امریکا ولسمشر باراک اوباما سره په ملاقات کې د وړو تکتیکی اټمي وسلو د استعمال د محدودولو د غوښتنې سخت مخالفت وکړي. د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف پرون د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری سره ملاقات کړې. په دې ملاقات کې دواړو مشرانو وویل چې ترهګري دواړو هیوادونو لپاره چیلنج دی او د دې پر ضد به جګړې ته دوام ورکړي. د جنوبی وزیرستان هډ کوارټر واڼا په کلوشا او رستم بازار سره نږدې سیمه کې امنیتي اهلکارو د لټون عملیاتو پر مهال اته وسلوال طالبان نیولې دي. وسلوال طالبانو په دې اړه څه نه دی ویلي. د شمالي وزیرستان ټولو سیاسي ګوندونو اتحادیې مشرانو له حکومته غوښتنه کړې چې د سیمې تعلیم یافته ځوانانو ته په غیر سرکاري ادارو کې د روزګار موقع ورکړل شي. پرون په بنو پرس کلب کې د خبري غونډې پر مهال د شمالي وزیرستان ټولو سیاسي ګوندونو اتحادیې مشرانو ویل چې د حکومتي ژمنو باوجود په غیر سرکاري ادارو کې د میرټ خلاف پرتې شوې دي. د کندهار د سپین بولدک د پولیسو پر یو مرکز ډلې برید کې څلور حمله کوونکي او یو پولیس والا وژل شوی دی. د جوزجان خامی اب ولسوالۍ له طالبانو تصفیه شوه. دا خبره د ولسمشر لومړي مرستیال عبدالرشید دوستم تیر ماښام رسنیو ته وکړه. د سارون کې یوې اډلې پرون ویلي چې د شام په شمال مغربي ادلیب صوبه کې په یو روغتون د روسي الوتکو په هوایي بمبارۍ کې لږ تر لږه 12 کسان وژل شوي دي چې پکې د روغتون عمله هم شامله ده. او د امریکا مرستیال ولسمشر جو بایدن وای دی به د 2016 کال د ولسمشری انتخاباتو ته ځان کاندید نکړي.
د خبرونو لنډیز بل مشال ریډیو اوریدو چې ګلایاز وړاندې کاوه. اوسم زو اسلام آباد او ګورج د پاکستان کورونی ورسپانو په خپل ګڼو کې پر کوم موضوعاتو بحث کړی دی. احمد الله دا ورسپانه لوستي.
مشرق ورسپانه په خپل اداري کې لیکي چې د پاکستان فوج مشر جنرال راحیل شریف د فرنټیر هډ کوارټر بالاحصار دورې په موخه ویلي دي چې تر هغه پر ضد جنگ کې کامیابیانې ترلاسه کړې دي او اپریشن ضرب عزب لوجې په ملک کې د امن وضع ډېره ښه شوې ده. ورسپانه لیکي چې په ملک کې د امن وضع ښه کېدو لوجې په معیشت کې بهتري راغلې ده او غیر ملکی سرمایه کاران په پاکستان کې په سرمایه کاری کولو کې دلچسپي اخلي. ورسپانه لیکي چې د پاکستان اولس تم لري چې ډېر ژر به د ملک نه د تر هغه خاتمه وکړي شي او دا شان با په ملک کې په مکمل توګه امن پر ځای شي. آج ورسپانه هم په دې موضوع خپل اداري لیکلی دا. ورسپانه لیکي چې د جنرال راحیل شریف وینا وا چې د پاکستان او افغانستان ترمنځ مرستې د پوره سیمې د امن او قلارۍ لپاره ضروری دي او هم په دغه ورځ د پاکستان خارجه سیکرټر اعزاز چودري په واشنگتن کې په یو بریفینګ کې وویل چې افغانستان مسله د مذاکراتو د لارې حل کېدای شي او پاکستان د افغانستان حکومت او طالبانو ترمنځ مفاهمتي عمل کې د سہولتکار کردار ادا کوي ولو ته تیار دی. ورسپانه لیکي چې حکومت د ملک نه د ترهګرۍ خاتمه لپاره پوره ازمه دی او غواړي چې افغانستان کې هم امن راشي ځکه که په دې منطقه کې په یو ځای کې هم بدم نیوي نو اثرات یې په ټولو ملکونو پرې وځي. ورسپانه په اخیره کې لیکي چې نړیوال ورورولۍ دې په دې سیمه کې د امن او قلارۍ لپاره د پاکستان قربانیان په نظر کې وساتي او د پاکستان معیشت ښه کولو کې خپل کردار ولوبوي کوم چې د دې سیمې د حالاتو له وجې متاثره شوی دی. وحدت ورسپانه په خپل اداري کې لیکي چې د تیرو څو اونو راهسې هندوپاله ډله پاکستانی فنکارانو ادیبانو او لوبغاړو ته دړکې ورکوي او د نریندر مودي حکومت جوړېدو را په دې خوا دا ډله ګڼي چې په ضد یې څه قسمه ګامونه اخستل ګران دي. ورسپانه لیکي چې د پاکستان او هند ترمنځ دا مهال خپل منځي اړیکې د تاوتریخوالي ښکار دي او د دواړو هیوادونو ترمنځ د خارجه سیکرټرانو په کچ کې یو لوري ته د مذاکراتو لړۍ ودرېدلې نو بل لوري ته د شیوسینا لوري داسې ناوړه عملونو له وجې دغه اړیکې نورې هم خرابېدو طرف ته روانې دي.
دسمه حالات
او د نړۍ مطبوعات.
د فارن پالیسی مجلې په یو مقاله کې راغلی چې امریکا ته د پاکستاني وزیر اعظم نواز شریف سفر په داسې حال کې کیږي چې په پاکستان کې جمهوری عمل ستونزو سره مخامخ دی. بلخوا نیویارک ټایمز ورځپاڼې لیکلي چې ممکنه ده د افغانستان په کندوز ښار کې پر روغتون بمباري د افغان او امریکایي ځواکونو ترمنځ په همکارۍ کې د نیمګړتیا له کبله رامنځته شوې وي. منور شاه د دې دواړو لیکنو لنډیز وړاندې کوي.
فارن پالیسی مجله خپله مقاله کې لیکي د پاکستان وزیر اعظم میاں نواز شریف په داسې حال کې د امریکا دوره کوي چې په هیواد کې یې جمهوری عمل د تل په سیر د مشکلاتو سره مخ دی. دا راز په پاکستان کې د ولسی یعنی سیول حکومت او پوز ترمنځ د واکمنۍ توازن اکثره ګډوډ وي او د بدنصیبۍ خبره دا ده چې زیاتره د امریکا له وجې دغه توازن لا نور خرابیږي. مجله لیکي چې تیر کال د حکومت خلاف د تحریک انصاف ګوند درنو د پوز په وړاندې د وزیر اعظم نواز شریف حیثیت کمزورې کړو چې له وجې یې په یو شمېر برخو کې د نوموړي کردار محدود کړی شو. دا راز نواز شریف په پاکستان کې د پخوانی جمهوری حکومتونو په شان په کورنی معاملاتو کې پوره اختیار لري خو داسې ښکاري چې په بهرنو چارو کې اختیار کم دی. د مجلې په وینا امریکا ته د نواز شریف سفر ډیر زیات د اهمیت وړ نه ګڼل کیږي ځکه چې امریکایي حکومتونه پاکستان ته تل د امنیتي معاملاتو په نظر ګوري او د لړکې د دغه هیواد په پوز ډیر تکیه کیږي. دغه وجه ده چې امریکا ته د پاکستان د جمهوری حکومت د چارواکو په نسبت د پوځي چارواکو سفرونه ډیر کامیاب وي. بلخوا نیویارک ټایمز ورځپاڼه لیکي د وسلوالو نه د کندوز ښار د آزادولو لپاره چې کوم افغان ځواکونو د امریکایي ځواکونو نه د هوایی بمباری غوښتنه کړې وه هغوی د هیواد د نورو برخو نه په بیړنۍ توګه دغه ښار ته استول شوي وو او کوم امریکایي جنگي جاز چې دغه کاروایی کړې وه هغوی هم د دې افغان ځواکونو سره په اول وار همکاري کوله. که څه هم د اکتوبر د درېیمې نیټې د کندوز په یو هسپتال د بمبارۍ تحقیقات سر ته نه دي رسېدلي خو داسې ښکاري چې د افغان او امریکایي ځواکونو ترمنځ په همکارۍ کې د نیمګړتیا له وجې دغه پیښه رامنځته شوې ده. ورځپاڼه لیکي چې په کندوز د بمبارۍ د پیښې ځینې نور وجوهات هم امکان لري لکه چې د امریکایي ځواکونو مشرانو هم دا منلې چې د دغه برید نه وړاندې امریکایي ځواکونو ته د ډېر احتیاط نه کار اخیستل پکار وو. د 2014 کال نه پاس په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو کردار د ترهګرو نه ځان د محفوظه ساتلو او د مرګ د خطر سره مخ د افغان ځواکونو مرسته کولو پورې محدود شوی دی.
مشال رادیو د سیمایزو او نړیوالو راپورونو باوري سرچینه.
امریکا د شام د ولسمشر بشار الاسد ماسکو ته پر کړی سفر نیوکی کړی دی. بشار الاسد تیر ورځ بیرته دمشق ته ستون شو. د درې اونۍ وروسته تر دې د روس له مشرانو سره په ماسکو کې وکتل چې روسي الوتکو په شام کې بمباري پیل کړي. ویل کېږي چې په دې بمباریو کې په سلګونه کسان تر اوسه وژل شوي دي. د مشال رادیو د خبر مرکزي څانګې په دې اړه ریپورت خپور کړی دی چې زموږ همکار احمد شیبری وړاندې کوي.
سپین مانی پر روسیې اعتراض وکړ چې د سوریې ولسمشر بشار الاسد ته یې څرنګه سره غالۍ غوړولې وه او په ماسکو کې یې د هغه تود هرکلی وکړ. د سپین مانی ویان ایریک شولتز خبریالانو ته په واشنگتن کې وویل موږ اسد ته پر سره غالۍ هرکلی ولید، هغه چاته چې پر خپلو خلکو یې کیمیاوي وسلې استعمال کړې دي. شولتز بیا وویل چې دا هرکلی د روسیې له هغه هدف سره په ټکر کې دی چې په سوریه کې د سیاسي واک انتقال غواړي. بشار الاسد د سیشن بی پروس ماسکو ته ولاړ څو له ولسمشر ولادیمیر پوتین څخه شخصا د روسیې د پوځي ملاتړ له امله مننه وکړي. له 2011 کال راهیسې چې په سوریه کې شخړې پیل شوې دي دا د بشار الاسد لومړی بهرنی سفر دی. دا سفر درې اونۍ وروسته تر دې ترسره شو چې روسیې په سوریه کې د هغو ځواکونو پر ضد هوایي بمباري پیل کړې ده چې د بشار الاسد له رژیم سره مخالفت کوي. بشار الاسد چې په ماسکو کې کله د روسیې له ولسمشر او نورو چارواکو سره روغبړ کاوه نو په خندا یې مننه وکړه. د روسانو له مشرتابه مننه کوم چې د سوریې له یووالي او استقلاله دفاع کوي. مهمه دا ده چې دا هر څه له نړیوال قانون سره سم ترسره کیږي. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین بیا وویل چې د بشار الاسد ته بلنه ورکړې او د سوریې له ولسمشر مننه کوي چې ماسکو ته د دې سربیره راغلی دی چې په هیواد کې ناورین روان دی. روسیه ټینګار کوي چې بشار الاسد دې په واک کې پاتې شي او د امریکا او نورې لویدیځې نړۍ دا نظر ردوي چې د سوریې د کورنۍ جګړې د پای ته رسیدو لپاره د بشار الاسد له ولسمشرۍ لرې شي او وقت یې یوې منځمهالې ادارې ته وسپارل شي. ماسکو وایي چې په تیرو دریو اونیو کې روسیا الوتکو د اسلامي دولت پر وسلوالو او نورو نړیوالو ترورستانو بمونه غورځولې دي، خو د امریکا متحده ایالاتونه وایي چې روسیا الوتکو تر ډیره د سوریې د اپوزیسون منځلارې ډلې بمباري کړې دي، هغه ډلې چې د هغوی روزنه لویدیځ کوي او وسلې ورکوي. د سوریې د بشري حقونو څارونکو ډله وایي چې د روسیا الوتکو د بمباري په ترڅ کې په تیرو دریو اونیو کې لږ تر لږه 370 تنه وژل شوي، چې په دوی کې 120 تنه ملکیان دي.
د مشال ریډیو خبرونه پر منځنۍ او سپو شپږ سوه یویش پلنډو سپو 2013 پنځل زر درې سوه شپېته پنځل زر اووه سوه شپېته او د انټرنیټ للارې په مشال ریډیو ډاٹ کام باندې صفا اوریدلی شي.
په ایران کې چارواکو د ټیلیګرام په نامه د موبایل یو اپلیکیشن بند کړی دی. ټیلیګرام اپلیکیشن د روس یو تن جوړ کړی چې او دغه اپلیکیشن خلک د رابطې او یو بل ته د مختلفو موادو لیږلو لپاره کاروي. د ټیلیګرام اپلیکیشن مشر وایي چې ایرانی چارواکو له دوی غوښتنه کوله چې ټیلیګرام اپلیکیشن دی باید د خلکو د جاسوسۍ کولو لپاره وکارول سي، خو دوی د ایرانی چارواکو د غوښتنې ونه منلې. د مشال ریډیو د خبر مرکزی څانګې ریپورت انیسا اجمل وړاندې کوي.
د مشال ریډیو د خبر مرکزی سانګلی کې لروس سره تعلق لرونکي پاول دروف چې د موبایل ټلیفونونو د پیغامونو یو اپلیکیشن ټلیګرام یې جوړ کړی دی، ویلي دي چې د ایران چارواکو د غیرستو ټلیګرام اپلیکیشن بند کړ چې د دوی کمپنۍ د ایرانی وګړو په جاسوسۍ کولو کې له ایرانی حکومت سره د مرستنه انکار وکړ. ویل کېږي چې د موبایل دغه اپلیکیشن په ایران کې زیاتره خلک کاروي. پاول دروف چې د روس د یوې تر ټولو مشهورې ویبپاڼې مشر دی، د اکتوبر په 6مه یې په خپله ټویټر پاڼه ویلي دي چې د ایران د اطلاعاتو او کمیونیکیشن ټکنالوژي وزارت د دوی نه غوښتنه کوله چې د ټیلیګرام اپلیکیشن په ذریعه د خلکو په جاسوسۍ کولو کې له حکومت سره کار وکړي. نوموړی په خپله ټویټر پاڼه زیاتوي چې د وزارت غوښتنو ته یې پام ونه کړ او هغې د دوی اپلیکیشن بند کړ. د پاول دروف د دې اداو په اړه تر اوسه د کوم ایراني چارواکو غبرګون مخې ته نه دی راغلی. ټیلیګرام اپلیکیشن چې په پیغامونه او نور مواد یو بل ته لیږل کېدای شي، په دې وروستیو میاشتو کې په ایران کې ډېر مشهوره شوی دی. خلک دا د رابطې او دغسې د مختلفو موادو چې پکې په سیاسي مشرانو ټوکې او غیر اخلاقي خبرې هم شاملې وي، یو بل ته د لیږلو لپاره کاروي. خو پاول دروف وایي چې د ټیلیګرام د بندولو وجه غیر اخلاقي مواد نه دي. د ایران د حکومت تر کنټرول لاندې زیاتره خبري اژانسونه هم د اپلیکیشن د خپلو خبرونو خپرونو د مشورتیا لپاره کاروي. اسنا خبري اژانس د ستمبر په 2مه نیټه په یو ریپورټ کې ویلي وو چې په بهرنیو چارو کې د ایران د انټرنیټ یا سایبر لپاره د پولیسو مرستیال مشر حسین نمزانی خبریالانو ته ویلي وو چې چارواکو د یاهو، ګوګل او ټیلیګرام نه غوښتنه کړې وه چې د جرمونو د مخنیوي لپاره دې له حکومت سره کار وکړي. د مشال لیډیو د خبر مرکزی څنګه وایي ایران اوسم د انټرنیټ د سنسرشپ په برخه کې سخت قوانین ساتلي دي. په زرګونه ویب پاڼې یې بندي کړې دي او د خپلو وګړو چې پکې د بشري حقونو فعالان او پر اسټابلیشمنت تنقید کوونکي شامل دي، آنلاین یا انټرنیټي فعالیتونه ساري. په تهران کې موجود یو خبریال تیره میاشت مشال ریډیو ته ویلي دي چې په ایران کې د ټیلیګرام اپلیکیشن استعمال کوونکي زیات شوي دي، ځکه چې خلک او په ځانګړې توګه خبریالان چې پر حساسو سیاسي خبرو بحث کوي دا فکر لري چې ګنې دا اپلیکیشن د استعمالونکو لپاره ډیر باوري دی.
وایس اف امریکا ډیوه ریډیو تاسو اوس په فیسبوک او ټویټر هم ملګري جوړولی شئ.
د فیسبوک پته ده VOA ډیوا
او د ټوټر پته دا VOA DIWA.
تاسو ځانونه ملګری جوړ کړي او مونږ به مو په خبرونو او خوږو پروګرامونو ماړه کړو.
مشال ریډیو ته غوږ یاست. د نېشنل انټرست مجلې د پاکستان او امریکا پر اړیکو لیکنه کړې. د مجلې لیکي چې امریکا باید د هیواد ته د پاکستاني وزیر اعظم نواز شریف له سفره ګټه واخلي. نواز شریف په څلور ورځې سفر د سه شنبې په ورځ امریکا ته ورسېده. ګولای از د دې لیکنې لنډیز وړاندې کوي.
نېشنل انټرست مجلې د پاکستان د وزیر اعظم میا محمد نواز شریف د واشنگتن ته د سفر په اړه مقاله لیکلې ده. مجللی کې د امریکا د ولسمشر باراک اوباما اداري سره یو واخه موقدا چې پاکستان سره پیچلې دوه اړخي ځاړکی پر مثبت لور بوزي. د دې ترڅنګ پاکستان هم پر مهم موضوعاتو همکارۍ ته تیار دی. مجللی کې پاکستان له ډېر ننګونو سره مخ دی. په دې کې درغلي، سختدریزي، حکومتي بدنظمي او غربت شامل دی. خو د دې باوجود دغه هیواد پرمختګ کړی دی. نېشنل انټرست مجللی کې واشنگټن ته د پاکستان د وزیر اعظم سفر د بدلون ټکی دی، ځکه چې نواز شریف امریکا سره تعلقات پر یو ځای نو ولاړ. مجللی کې په 1999 کال کې نواز شریف د واشنگټن ناسا په دوره کړی و او د هغه وخت د امریکا ولسمشر بل کلینټن سره یې په ملاقات کې هڅه کوله چې له هند سره د کشمیر په شخړه د جنگ نه ډډه وکړي. خصو میاشتې وروسته د نواز شریف حکومت را نسکور کړ شو. مجله زیاتبی په 2008 کال کې د امریکا د فشار باوجود نواز شریف پاکستان ته ستون شو. په 2011 کال کې د نواز شریف ګوند په اپوزیشن کې وو. د هغه وخت چې کله د امریکا او د پاکستان اړیکې ډېری پیچلې وي، په دغه کال کې د امریکا خفیه اداري CIA یو اهلکار په لاهور کې دوه کسان وژلي وو. سو میاشتې وروسته د امریکا ځانګړي ځواکونو د القاعده شبکې مشر اسامه بن لادن په اپټاباد کې وژلو. په همدغه کال کې له افغانستان پولیس سره نږدې په سلاله چک پوسټ د امریکایي ځواکونو په برید کې څلرشت پاکستانی فوجیان وژل شوي وو. مجللی کې په 2013 کال کې نواز شریف په اقتدار کې د راتلو وروسته کوشش شروع کړ چې له امریکا سره اړیکې ښې کړي. مجللی کې پاکستان سره د مرستو نه زیات تجارت ته اړتیا ده. د ترانس پیسیفیک پارتنرشپ په نامه معاهده د پاکستان صنعت ته سخت زیان رسولی شي. مجله زیاتوي چې اسلام آباد او واشنگټن له پکار ده چې د پاکستان د ریښتونو یا کپلو صنعت ته د وده ورکولو لپاره امریکایي بازارونو ته رسایي ورکړي.
دا مشال ریډیو ده.
د پاکستان په قومي اسمبلی کې د قبایلي سیمو په اړه د 28 بدلون او قبایلي سیمو په خیبر پښتونخوا د ګډولو په اړه په پېښور کې غونډه شوې ده. د چهارشنبې په ورځ ناوخته شوې دی غونډه کې ګڼ شمیر قبایلي مشرانو، د قبایلي سیمو ځوانانو او یو شمیر نورو کسانو ګډون درلود. د مشال رادیو خبريال خالد خان د دې غونډې له ګډونوالو سره غږیدلی او دا رپورټ برابر کړی دی.
په دې مهال د کرمی ایجنسی نه د قومي اسمبلی په خواني غړي منیر اورگزی اویل چې د پاکستان عسکري قیادت سره سره د هیواد ټول لوی سیاسي ګوندونه قبایلي سیمې په خیبر پښتونخوا کې د شاملېدو لپاره صلاح شوي دي او دا راتلونکي عمومي ټاکنو نه وړاندې به قبایلي سیمې د پښتونخوا برخه جوړه شوي وي. منیر اورگزی چې تیر قومي اسمبلی کې د فاټا پارلماني لیډرو زیاته کړه، په دستور کې د 28 بدلون روستو با په سمدستی توګه باجوړ ایجنسی او ټولې نیم قبایلی سیمې خیبر پښتونخوا کې شامل کړی شي او بیا 2013 پورې خیبر، ممن، کورما او وزیرستان ایجنسی په قومي بهیر کې شامل کړی شي. دا منیر اورگزی په وینا پاکستان کې فوج د ټولو نلوی او با اثر اداره ده او هم د غوی په سلا با دغه ترمیم پارلیمنت نه منظورول شي.
بالکل ریموت سره خپل معلوماتي هغه مطابق فوج بالکل ان بورډ ده. فوج سره د فټ سیکریټ والا ذمہ دارانو خلکو یو نه دوا نه درې نه ډیر میټینګونه کړي او بقاعده هر څه سټډي کړي او هغه سټډي نه بعد ډیر بده منی کور شو ده څو میاشتې هغه نو ورځ ته بالکل نواز شریف ته کلیئر انسور کړه سره ده.
دا فاټا د وکیلانو د اتحادی مشر اجاز محمد اول چې دوی د هوا ټول سیاسي ګوندونو سره ملو شوې دي او جمعیت العلماء اسلام فضل الرحمن او د پاکستان مسلم لیگ نواز ډله به هم ډیر زر د دوی مرسته وکړي. هغه زیاته کړه په اسلام آباد کې په یو کم دیرشم اکتوبر د دوی احتجاجي لاریون به اوس د شپږم نومبر نه پس قبول شي.
شپږشتم تاریخ باندې د قومي اسمبلی اجلاس شروع کېدو. زمونږ دا فیصله اخیسته وا چې مونږ په 29 تاریخ باندې د پېښور د موټر وینا یو ډیر غټ جلوس په شکل کې احتجاج روانو او دا به د پارلیمنت مخې ته مونږه دا احتجاج کوو چې دا بل د زر تر زر کامیاب کړی شي. هغه د 26 تاریخ هغه اجلاس کوم دی هغه شپږم نومبر ته وغځول شو.
په دغه دستور کې د پېښور پوهنتون د پولیټیکل ساينس استاد نسیم نور اویل په کار ده چې قبایلی سیمو کې په سمدستی توګه نه بلکې په مزه مزه جمهوریت بدلونه راوستي شي.
زما مطلب دا دی چې ډیموکراټک سیستم د ګراس روټ لیول نه ډیولپ کړي. ٹھیک شو، چې کوم کې خزم کنټیسټ کولی شي الیکشن ځوانانه مکولی شي څنګه چې دلته دی کیټګری یخې دی یوت والا دی او فلانی کاؤنسلر دی ڈنگلی کاؤنسلر دی داسی دیو کی بیا بدکا علاقہ چدا نوسلولی ان گراجولی با پ مزا مزا بکی
دا منتظمین پوینا دوی دغه دستوری تا د قبالی سیمونا د کمی اسمبلی غړي او نور سیاسی ګوندونو مشران را بللیو، خو بیا هغوی د ناسرګند وجوهاتو په سبب ګډون اونکړو. خالد خان، مشال ریډیو، پېښور.
د پښتنو ښځو او نجونو د ژوند حال د هرې شروع او زیارت پورز په تاندې هیلې خبرونه کې اوریدلی شئ.
د بشری حقوقو کارکونکي وایي چې د خیبر پښتونخوا په بیلابیلو سیمو او په ځنګړې توګه سوات کې د سوري دود یا رسم زیات شوی دی او اوس هم اکثره انجونه په دشمنیو کې د روغې لپاره ورکول کیږي. د بشری حقوقو کارکونکي وایي چې په خیبر پښتونخوا او په ځنګړې توګه په سوات کې د سوري رسم د نه ختمېدو وجه د قوانینو نه عملي کېدل او په خلکو کې د بشری حقوقو په اړه د پوهاوی او تعلیم کمای دی. انیس اجمل په دې اړه رپورټ لري.
د بشری حقوقو کارکونکو وایي چې په خیبر پښتونخوا په ځانګړې توګه په سوات کې اوس هم په دښمنیو کې د سوري ورکولو کې سونه مخې ته راځي او له وخت تېرېدو سره په دې کې زیاتوالی راغلی دی. د سوات سره تعلق لرونکي د بشری حقوقو فعال نیلم چټان وایي که څه هم د سوات په اکثره سیمو کې په خلکو کې پوهه زیاته شوې او د بشری حقوقو ادارې د ښځو د حقوقو لپاره کارونه هم کوي، خو د سوات غریزي او لرې پرتې سیمې اوس هم د بشری حقوقو په اړه د پوهاوي او د تعلیم نه بې برخې دي، نو ځکه هم په دغو سیمو کې د سوري پېښې زیاتې دي. هغه زیاتوي
اسلام کم حق گورنمنٹ کی مطلب
پسوات کی سیڑون کے شوکت شرار بھی آوائی پخاب قبائلی نظام کے چکل خزی د دخمنیو د ختم اولو او دروغی لپارا پسورا کی ورکل شوی نو دائی بڑی رزت و احترام کے دو اکثر با دروغی رستو خپل کرون تا واپس هم کرل شوی، خو اوس په سوره کې ورکل شوی خو زتا خلک اکثره ډیر پسپک نظر ګوري.
دا څه د چې د دې خو قبایلی جوړخ کې د دې یو دغه یو اهمیت وو چې کله د دوه خاندانونو په منځ کې به چې د مرګ د دشمنی په جوړ شو نه په جوړ کې هغه به او مې ته ورته چې مرګ یو نه وو په دې سوال ته نو هغه د دې سره به دغه کم قبایلی چې دغه به عزت به هغه به د خیر چې دا په دې باندې بچکیږي خدا دا دا نه زمانه سره
د قانونی چارو پو اکبر ہوتی وای چې د پاکستان د قانون تر مخه د سوري رسم په کول سره یو تن یا په دغه جرم کې شامل کسانو ته د دریو کالونو تر لسو کالونو پورې د قید او جرمانی سزا هم کېدای شي. نوموړی زیاتوي چې باید حکومت د دې دود د ختمولو لپاره قوانین عملی کړي.
جرمانہ یو جناور جوړ کی او مایته ومن راځي وا چې یو نور کی نو په دې وجه باندې هم دا یو عمل نه ګڼل کیږي.
بلخوا مذهبي سکالر مفتی فصل منان وایي چې سوره د اسلامي تعلیمات او شریعت پر ضد او اسلامي تعلیمات کل هم د یو تند جرم په بدل کې د وي خصي ورکول اجازه نه ورکوي.
اسلام خو هغه هر چا خپل حق ورکړي
بالکل اسلام عمدہ طریقہ خوشتلے دا چی پا بدو کی ہم خلا بچی چنسی ورکولے اواغی تا دا زناور او دارنگی دیو حیوان نسبت نسی ورنسی کولے چی یرا تا سر دا ما بدرالا او بد بدر سزا پسورا باندے کی وکمانو اسلام چرد کم دا اجازت نور کی دا ہم حرام دا
دا سوری دا دود ختمولی لپارا دا حکومتی ادارو دا گامونو پارا مور دا خیبر پختونخوا لہ حکومتی چارواکو سر دا خبرو کولو حسی وکڑی خبریالی نشو بلخوا د بشری حقوقو فعالان وای چې باید د پاکستان حکومت ته د خصو د حقوقو په برخه کې قوانین عملی کړي.
مشال ریډیو تاسو د پښتونخوا سیمه او نړۍ د تازه پیښو او روانو چارو خبرې.
د خیبر پښتونخوا لکی مروت ضلع په لکی سیمنٹ فیکټری کې دا وخت شاوخوا 4000 مزدوران کار کوي. د دې کارخانې پښتانه مزدوران له تیرو درو میاشتو د خپلو غوښتنو منل کېدو لپاره احتجاج کوي. دوی وایي د پارلمان غړي یا د کلي مشران هیڅوک د هغوی مرسته نه کوي. بلخوا له دې سیمې د قومي اسمبلی غړی کرنل ریټایرډ امیر الله وایي چې هغه به په روانونه کې له دوی سره لیده کاته کوي او د هغوی ستونزې هوارولو هڅه کوي. محمد عمران پر رپورټ لري.
د پښتنو مزدورانو د ټولګي مشر محمد اسماعیل مشال ریډیو ته وویل چې د خپلو غوښتنو لړکې دوی هر در ته ورغلي. د تیرو درې میاشتو راسې د کارخانې د لوی دروازې مخې ته پر امنه احتجاج روان دی، خو هیڅ یو ځایي مشر یا سیاسي وګړو له دوی سره مرسته نه ده کړې.
حقوقو سلسله چې موږ مختلف هړتالونه وکړل، جیلونه مو جوړ کړل، مختلف فورم باندې موږ د اواز تقریبا نن یو کم درې میاشتې نن پوره شوې چې موږ فیکټری ته مخامخ دي، مین گیټ ته مخامخ مو کیمپ لګولې ده. دلته چې موږ سره 5000 باندې مزدور تنخواه باندې چار کوي، 9000 او 10000 حالانکه وفاق له طرفه چې کوم تنخواګانو اډر سوا ده 15000 او کم از کم 12000 اډر سوا ده. 19 سالو چې موږ تل تر اوسه پورې 5% نه دا ملاو یو بی آئی چکم رجسٹریشن دا آدم را مزورانو وال نستا دا دا سی سوشل سیکیورٹی وال مسلا مگا دا اغ جوڑا دا سیفتی بندو بس نستا دا جی اسپتال بندو بس نستا دا خوراکی بندو بس صحیح ندا
دا یاد سیمی دا قامی سملی غڑی کرنل ریٹائرڈ امیر اللہ مشال ریڈیو تا ویل چی سون میاشتے اولاندے دا مزدورانو سر ملاقات کرے او پرا روانا اونے کے با یو واری بیا دا دوی سرا لی دا کاتا کئی
یو بی آئی والا خبر چھ دیکھنا دا ہو با انشاءاللہ مونگا دی اسمبلی پا فلور باندے ہم ٹیک اپ کون وزیر اعلیٰ تا میں خبر کرے دا عمران خان تا میں خبر کرے دا دے لکی سیمنٹ انتظامیہ دا بالکل دو واپس نہ لی و مونگا ہم صلی اللہ ہے مل بس تخبور تا جوڑا ہوں ما دے نیکس تو ایوے افتیہ کے یو ویزٹ ایکسپیکٹ انشاءاللہ دو سر بزر ملاقات کم
کلی چی مونگ دا خبر دا لکی سیمنٹ فیکٹری چارواکو نو پختلن ہاوی اویل چی دا وقت دے کارخانی مشر پچوٹے دے او دلتا حصہ احتجاج ندے روان. محمد عمران، مشال ریڈیو، اسلام آباد.
مشال تا غوګونی سي او ل روانو چارو ځان خبر کړي.
او سم د خبرونی د پايشي بوته را رسیدلې یو بل رپورت ته تاسو پام پر لور را اړوم چې د روغتیا په اړه دی. د افغانستان د عامه روغتیا وزارت وایي په هیواد کې په هر اتو مېرمنو کې یو د سینې په سرطان یا کانسر اخته کیږي. د دې وزارت چارواکو د چړشمبه په ورځ د دې ناروغي د مخنیوي لپاره د کمپاین د پیلولو په مراسمو کې ویل چې د دې ناروغي پر وخت درملنه وسی امکان لري چې ناروغ ورڅخه روغ شي. په این وخت کې په افغانستان کې د روغتیا د نړیوال سازمان چارواکي وایي په دې هیواد کې د دې ناروغي خپرېدو اندېښمن کړي دي. خان محمد سیند پر رپورت لري.
د تیو سرطان چې یو وژون کې ناروغي ګڼل کیږي په افغانستان کې په داسې حال کې مخ په زیاتېدو ده چې دا هیواد د تشخیص او درملنې لپاره کافي مرکزونه او امکانات نه لري. د افغانستان د عامه روغتیا وزیر فیروز الدین فیروز وایي چې که په دې ناروغۍ اخته مېرمنې د خپلې درملنې لپاره پر وخت اقدام وکړي ځنې رغېدی شي. ښاغلی فیروز د چهارشنبې په ورځ د تیو د سرطان د مخنیوي لپاره د کمپاین د پیلولو په مراسمو کې وویل چې دغه ناروغي اوسمهال د زیاتېدو په حال کې ده او علت یې له دې ستونزې څخه د مېرمنو ناخبري ده.
از هر 8 خانم یک نفر مبتلا به سرطان سدیه میگردد.
په هر اتو مېرمنو کې یوه د تیو په سرطان اخته کیږي. سره له دې چې دا سرطان وژونکی نه دی، خو په افغانستان کې پرې اخته شوې مېرمنې ځکه مري چې اکثره د دې ناروغۍ په اړه کافي معلومات نه لري.
په ډیر عمر کې د ښځو ودیدل، ماشومانو ته د تیو د شودو نه ورکول، زیات وزن، د بې کیفیته غوړو خوړل، خپګان، د ورزش نه کول او داسې نور هغه لاملونه دي چې یوه مېرمن د تیو په سرطان اخته کولی شي. په تیو او تخرګونو کې د ګنډو پیدا کیدل او د سینې د رنګ اوختل په انسان کې د دې ناروغۍ د پیل نښې دي. د دې وزارت چارواکي تاکید کوي چې په دې وضعیت کې باید پرته له ځنډه روغتیایي مرکزونو ته مراجعه وشي. د تیو د سرطان د مخنیوي د کمپاین د پیلولو په مراسمو کې ګڼو افغان ډاکټرانو په دې ناروغۍ ځینو اخته کسانو او په افغانستان کې د روغتیا د نړیوال سازمان یو شمېر استازو برخه اخیستې وه. په دې ناروغیو اخته کسانو هیله وکړه چې حکومت دې د دې ناروغۍ د درملنې لپاره ځانګړي مرکزونه جوړ کړي. په افغانستان کې د روغتیا د نړیوال سازمان WHO استازی ریچارد وویل دوی چمتو دي چې د دې ناروغۍ د درملنې په برخه کې له افغانستان سره مرستې وکړي.
WHO remains committed and supported the government of Afghanistan in
د روغتیا نړیوال سازمان د سینې د سرطان پر ضد مبارزه کې د افغانستان لا تړکوي. موږ منو چې د سرطان د کنټرول، وقایې، تشخیص او د درملنې په برخه کې خپل مرستې جاری وساتو.
دا وزارت وایي د دې ناروغۍ د مخنیوي لپاره هڅې تیزې کړي چې د عامه پوهولو پروګرامونه زیات او د نړیوالو مؤسسو په مرسته ځانګړي مرکزونه هم فعال کړي. ډاکټران تاکید کوي چې مېرمنې دې تر دوو کلونو پورې هرومرو ماشومانو ته د خپلو تیو شیدې ورکړي.
مشال رادیو له تاسو سره ده په هره ګړۍ، هره لحظه او هره شیبه کې.